سید سامی عباس قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په ارکیوی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د افغانستان حکومت د توافق په اړه اندېښنې لري چې د امریکایي چارواکو سره یې شریکې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلام د افغانستان له جنګ سره تړاو نه لري. او د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوالو د نامنیو له کبله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ایستلې. دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو ته چې وینا کړې شوه د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي او وروسته له اختر به ورته زر تر زره معاش توزیع شي. او د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وی سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته د پنځشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو چې وینا کړې شول د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي زر تر زره بل اختر وروسته ورته وویشل شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل
یعنی موږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو معاشونه رسیدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړې وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي معنی دا ده چې دوی معاشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکانات حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي.
د بانکونو څنګه په ځانګړي توګه په کابل کې تر وخت مخکې د تنخواګانو د توزیع په خاطر په ورستیو څو ورځو کې لګڼې ګونې سره مخامخ شوي وي. زرګونه کسان سږ کال د حج لپاره له افغانستان نه مکې معظمې ته تللي. نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا به عرفات ته ځي. د حجیانو 25% ښځې دي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي ارکان دی. د ازادۍ رادیو خبریال شاپور صابر له مکې معظمې څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادۍ رادیو ته وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا
دوی حجیان نن ماسختن په منا کې تیروي او سبا د حج لارکان او یو اساسي په عرفات کې چې په توقف سره پیلي افغان حجیان وایي چې د طواف او عرفات پر مهال به د هواد لپاره دعا وکړي چې په افغانستان کې جګړه ویني تویدل بند شي. سکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 1,000,000 او 1,600,000 حجیان د حج لپاره مکه معظمه ته تللي. په سعودي عربستان کې د تودوخه درجه 40 سانتي ګریډ ثبت شوې ده او د حرم شریف ته فضا د مرتوبه ساتلو لپاره او بشیندونکو باندې پکې خودل شوی. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ویل کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر په خانیا وضعیت د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاراوه. مودي د پنځشنبه پر ورځ خپل ملت ته په خطاب کې ویل چې د کشمیر په اړه ورستۍ پریکړه به له نوې ډلی سره مرسته وکړي چې په سیمه کې ترهګري او بیلتون غوښتنې وسپي. وروسته لاغې چې د هندوستان پارلمان د جمو کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی کې خو چې لمخې د سیمې خپل قانون جوړوه. د هندوستان د نورو ایالتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایدادونه نشو پیرلی او نه یې هم پر هغه دولتي پوستونو کار کولای شو چې یوازې د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې له نړیوال قانون سرغړونه بللې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل تلویزیوني وینا کې وویل دیوی زنند جمو کشمیر خلکو ته ډاډ ورکوم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دوی ستونزې به کم شي. ملګرو د اختر جشن را روان دي. زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پا پاکستان د نوی دلیل ورپور استازي لدی هوا د وويستو دوالخيزي سوداګريزي اړيکي ورسره پرې کړی. د پنځشنبه پورس پاکستان د ریل د چارو فدرالي وزیر شیخ رشید احمد ول چې له هندستان سره د مرګلتیا ورګاډي پنوم خدمات هم نور قطع کیږي. په یو جلا مورید کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې نور به د هندستان پر فلمونو په پاکستانی سینماو کې بندیز ولګيږي. د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت زیاته کړې چې د پنځشنبه په ورځ د یوې کیمیاوي تجربې په نتیجه کې د دسکا انجن وچاودید او په دې واحد کې اور ولګید. ځایي چارواکو ویلي چې دا چاودنه د نوونسکا سیمه کې شوې چیرته چې د بالستیک توغندیو د واټن تجربه کول لپاره د بحری قواو اټومي وبتلو نزای پر ځای دي. خو گاونډي خار سیوی رودوینسک ویلی چې تر چاودنې وروسته د اټومي شواو په کچه کې موقتی زیاتواله ثبت کړي. دا پروسیه کې په درې ورځو کې دوهمه چاودنه ده چې په نظامی سیمه کې کیږي. د سی شنبه په ورځ د سایبیریا په سیمه کې د وسلو په ډیپو کې د چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او وته نور ټپیان شوی وو. بلخوا روسیه د جرمنی پر المان غغ نړیواله رسنۍ تور پورې کړی چې په روسیه کې بے ثباتی تلمن وهي او خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو کې ګډون وکړي. پرون د روسیه د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې جرمنی شرزافیر بیت ګریسکی احضار کړ. د ته وویل شول چې له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي چې روسیه حق لري د دې هیواد د قانون له مخې د المان غږ نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی د المان غږ روسیه څنګه ته د ټولنیزو رسنیو د رپورټ اړوند اعتراض کړی خو د المان غږ د رپورټ ځانګړي ټکي یا مواد نه دي په ګوته کړي. د جرمني رسنۍ د روسیه تورونه رد کړي او بې ځایه یې بللې. دې رسنۍ په وینا د بهرنیو چارو وزارت ورته هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. دا خبر دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په ارکی وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او طالبانو ترمن توافق خای د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي خو دوی د توافق د متن په اړه اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې شریک کړي. پر دې موضوع تفصیلي ریپورت لرو. همدارنګه د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوه کې دروانو خبرو په پایله کې د احتمالي توافق او هوکړې په بیلابیلو اړخونو په واشنگټن کې د پاکستان لوبخانی سفیر او د سیمې د چارو لشنونکي حسین حقانی سره ځانګړې مرکه هم دراوړو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلام د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. دا په داسې حال کې و چې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو داسې ښودلې و چې ګوندي د کشمیر جنجالونه او جګړې په یو ډول نه یو ډول له افغانستان سره تړلې دي. د کابل پر شپږمې امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دې زیانونو یوه ارزونه په یو رپورټ کې درسره شریکوو. دا روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال د افغانستان د نامنیو له کبله له هېواده وتلي او خپلې پانګې ایستلې. دا موضوع هم څېړو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خای د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشۍ باندې کې وی سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته کړی. د سرچینی په وینا واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریک کړی دی. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې تمه ده د اختر په دریمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیري افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په دریمه یا څلورمه د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ توافق وسو، تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوی په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سو، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې له مخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 50,000 تر 100,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی، دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمې کارپو حسین حقانی په دې اړه د پنځشنبې په ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل:
The real heart of any future
دی وای په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلای سي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 21مې پیړۍ برخه وي. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې پخوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا وه چې هر ډول د سولې پروسه د افغانانو په مشري او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشری ماڼۍ ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم، په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه، دا خبره چې په دوو اونیو کې له 50,000 تر 100,000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړې دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنګټن سره ګډ اعلامیې خپروي، که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
دوستانو، وام اوریدل چې په جمهوری ریاست کې وی سرچینې ازادۍ رډیو ته ویل چې د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ خای د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي. خو د سرچینې په وینا په دې هوکړه لیک هغه متن چې ارک ترلاسه کړي، جمهوری ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکی کړی دی. په همدې حال کې په ټول هیواد کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري، او په وروستي موارد کې په کابل کې د طالبانو وروستۍ خونړۍ حمله د یادولو وړ ده. ملالۍ بشیر په واشنگټن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپوه حسین حقانی سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلی چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنی وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کیږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کیږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشري او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ مانی ترلاسه کړي، په پاکستان کې د کوټه شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نوایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وتلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتني ول دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي؟ په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې لګنو ډلو یا لوريو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیله درناوي وکړي چې غواړي د وشتمی پیړۍ برخوي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan from a significant level to a lesser level.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره بمرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داس څه کړی دي چې ثابت کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr. Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba makh ke wail hits na di khabar che Taliban chirt di kho us pudi mawrid ke mung pohi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de Taliban la malatad las wakhli gwi ta di khwandi zayuno war kawlo chakh las wakhli pa Afghanistan ke par khalko le hamlo di hughi makhawuni si aw da ha د چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپل ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمیر وادونو ته سفرونه کوي. ستاسو د معلوماتو لمخې دوی په څه ډول اسناد له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
زه شخصي معلومات نه لرم چې د خلک په څه ډول اسناد سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره ورسته له خوشی کېدو هغه دوحې ته ورسید. دای دوحې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا د ته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی و؟ دا ټولې پوښتنې پرته له ځواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیت پر مخ ولاړه، او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د امریکا د پاکستان په خانه سفیر حسین حقانی و چې د افغانستان د سولې په تړاو په ځنګړې توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې احتمالي هوکړې په اړه خپل نظر څرګنداوه. بلخواته په کابل کې د پاکستان وسنۍ سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅکله د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان هم نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند سیمایزي بې ثباتۍ لاره نیولې ده. په داسې حال کې دا چې هند په دې وروستیو کې د خپل ولکې لاندې کشمیر په اړه جدید تصامیم نیولی چې د پاکستان له غبرګون سره مخ شوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د هند وروستی اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصرالله خان د کشمیر په برخه کې د نوې ډهلی د اگست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون له مخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې له دې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړه چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د وروسته له دې د هند د قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 1,00,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلومات وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسئلې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینونکې ده. کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمې د بې ثباته کولو لار انتخاب کړی ده.
نصرالله خان وایي پاکستان تیار دی چې د ده په خبره د نوې ډهلی تیری ته ځواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسأله حل نشي د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وایي کومې خبرې چې د ګوندونو استازیو کړي له احساساتو راپورته شوي دي. ښاغلی خادم وایي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خبرې منطقي دي.
کومه خبره چې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان کړې ده یا هم سیاسي احزاب کړې ده اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي. یعنی کوم څه چې د پاکستان سفیر په افغانستان کې ویلي دي دا منطقي دریځ دی، مشروع دریځ دی. بهرنیو چارو وزیر ویلي دي هغه له احساساتو جذباتو د عینادو کشمینه برته نه شي کېدلی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنکزی ورته کتنه کړي.
اکونومیست خبرونی د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی دی. د خبرونی په لیکنه امریکا او طالبان د سولې تړون ته ډیر نږدې شوي. اکونومیست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې دواړه لوري د سولې یو نهایی تړون ته د رسیدو په برخه کې ډیر ښه پرمختګونه کړي. په دوام کې راغلي چې د موافقې شرایط ډیر ساده ښکاري، دا چې امریکا له افغانستان خپل عسکر باسي او په نتیجه کې طالبان خپل هدف ته رسیږي. په مقابل کې طالبانو ویلي له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې بندوي او نه پرېږدي چې له افغان اوری په نور هیوادونو برید وشي. اکونومیست خبرونی استدلال کړی چې اصلي مسله د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې دي، ځکه تر اوسه طالبانو تل افغان چارواکو سره مستقیمی خبرې رد کړې دي. انډیپندنت برټانوی ورسپانی د ولسمشرې ټاکنو په درشل کې د تروریستي بریدونو په زیاتېدو تمرکز کړی دی. د ورسپانی په لیکنه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو له دوام سره سره د افغان ملکیانو تلفات زیات شوي دي. انډیپندنت ورسپانی دا مسله هم راخیستې چې یو زیات شمېر افغانان اندېښمن دي که د ناټو او امریکا شاوخوا 20,000 سرتیري افغانستان پرېږدي څه به پېښ شي. ورسپانی د افغان ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر خپل بریدونه زیات کړي، خو مشر غنی ویلی دا ډله به خپل هدف ته ونه شي رسیدلی. ستارز اند سترایپس ورسپانی هم د افغانستان وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره کړې او د افغان ملکانو د مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې د راپور یادونه کړې ده. د ورسپانی په لیکنه په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو په دوام او آن د طالبانو مخکینۍ ژمنې ته په پام چې ویلي وو د ملکانو خوندیتوب ته په پام کوي، بیا هم یو زیات شمېر بې دفاع افغانان وژل شوي دي. ستارز اند سترایپس ورسپانی د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې راپور ته هم اشاره کړې چې یوازې په جولای کې د افغانانو مرګ ژوبله 1.5 زر تنه یاده کړې او ویلي دي چې دا شمېر ډېر لوړ او د اندېښنې وړ دی. د کابل د چهارشنبه د بریټ په دوام چې په کې 14 کسان وژل شوی او 115 لوخ نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک ویلی ملګری ملتونو د افغانستان د ولسمشری ټاکنو په درشل کې ملکیانو ته په زیاتیدونکو تهدید سخت اندېښنه لري. دغه سازمان له طالبانو هم غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي او مرګونی بریدونه دی پرې نه کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کابل پر شپږمې امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنې خلکو ته درانه زیانونه اړولې. د دې سیمې دوکانداران وایي زرګونه زره افغانۍ مالی زیانونه وراوختي چې ان د خپلو هټیو د بیرته رغولو توان نه لري. خو ازادي راډیو وی امنیتی سرچینې وایي چې د دې چاودنې لپاره داسې مواد کارول شوی و چې یوازې له دولتونو سره ممکن دي. فیروزه عزیزی په اړه تفصیل لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتی حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتی ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتی حوزې د پرونی برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتی ځواکونو لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
په سیمه کې یوې امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د نړېدلو ودانیو تر خاور لاندې جسدونه پاتې دي چې په ایستلو یې کار روان دی. چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډیرو کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی حتی هم زیانونه رسېدلي دي. چیرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دوکاندار دی وایي دومره مالي زیان وراوښتی چې د خپل دوکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالی زیان هم راته اوښتی. په دې حد کې چې که پر دوکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږمې امنیتي حوزې ته څېرمه دوکان لري، د ته هم ورته زیان رسېدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالي زیان 1,00,000 افغانیو ته رسېږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمی الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبه په ورځ د کابل پر شپږمه امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپیان شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغې پیښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغونده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
شک پرته چې طالب تر اگر چې هغه یو ډاله ده، هغه داسې ویلوی قوی حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه چې ډیر واضح دي هغه دا دی چې پاکستان کې طالبان مسؤلیت لري، هلته ترهګریزه ډلې روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږمې امنیتي حوزې د شنخونړۍ او قوي برید یوازینی برید نه دی چې ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ورته چاودنې شوي چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې سمو خبرونه د افم په 3.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي رینې واضح چې سمو خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم اته نیمې بجې کیدونکي دي. وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په ار کی وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنه شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره شریکې شوې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکونکي چې وینه کړی شول د زمري د میاشتې معاش د لوی اختر لپاره له مخکې واخلي، معاش به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته وویشل شي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وسیتي د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودی د پنجشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوي ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د تروریزم او جلا غوښتنې مخه ونیسي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یوه نظامی اډه کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او روسیه د جرمني پر المان غږ نړیوال رسنۍ تور پورې کړی دی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې برخه واخلي. ترنو دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې یو هم نیمه نړۍ دی چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده او بل هم کور کلی دی. خو مخکې له دې نه چې دې خپرونو ته ورشو د دې سات وروستی خبری رپورټ راخلو. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا 40 ساعتونو خونړیو نښتو وروسته د کرغستان پخانی ولسمشر الماس بیک کاتمبای په پټه خوله د خپل کور راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. له دې سره خونړیو نښتو ته پای کې خودل شو. اتمبای په خپل موقفه په ناوړه استفاده په 5 مواردو تورن دی او د چهارشنبه په شپه پولیسو هڅه وکړه چې د ونیسي خو بریالي نه شول. ملالۍ بشیر د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د قرغیزستان د ولسمشری پر مهال له 2011 کال څخه تر 2012 کال پورې پر پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه یې 15 واری ناوړه ګټه پورته کړې وه. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د ځان د شتمنۍ زیاتولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې دی توقیف کړي. دوی د بشکک په څنډو کې د اتمبایف پر کور چاپه ووهله خو د وسلوال مقاومت پیل کړ. ولسمشر سورنبای جینبیکوف د خپل هیواد پارلمان ته د دې بحران پر مهال په خبرو کې ویل د قانوني تحقیقاتو مخې ته د وسلوال مقاومت د خنډ په جوړولو سره الماس بیک اتمبایف له اساسي قانون او د قرغیزستان له قوانینو سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې مخکې اتمبایف د تحقیقاتو لپاره د یوه شاهد په توګه راغوښتل شوی و، خو اوس به له ده سره د یوه مجرم په توګه چلند کیږي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشری روزا اوتونبایوا د ازادي رادیو له تلویزیونی شبکې کرنت ټایم سره په خبرو کې د پنځشنبه په ورځ ویل دا وایي هر څوک باید د خپلو کړنو ځواب ووایي. اتمبایف یوازې نه دی، د ده شاوخوا نور خلک هم شته چې اوس هم له نورو سره مرسته کوي. زه باور لرم چې که د ده ګوند لاس پکښې ولري، له ګونده یې باید پوښتنه وسي. که چیرې دا یو څو کسان وي چې انارشي ته تمایل لري، دلته قوانین شته او په ټولنه کې پر دوی هم تطبیقیږي. د قرغیزستان د قانون لمخې هر کس چې د تحقیقاتو لپاره وغوښتل سي او هغه ورڅخه ډډه وکړي، په زوره توقیف او پلټل کېدای سي. اتمبایف درې ځلې د تحقیقاتو لپاره ورغوښتل سوی خو ده ورڅخه ډډه کړې وه. له همدې کبله د ده پر کور د پولیسو چاپې ته لاره هواره سوه او کله چې پولیسو وغوښتل دی توقیف کړي، د ده د ملاتړیو او پولیسو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل سوې. نښتو څو ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل سو او اتیا نور ټپیان سول. د قرغیزستان پارلمان د جون میاشتې په 28 نیټه رایه ورکړه چې اتمبایف په له محاکمه کېدو نور مسؤول نه وي. اتمبایف خپل ډیر وخت خپل کور کې تیرول پیل کړ او خبرداري ورکړ چې دی په خپل کور کې وسلې لري. د د مدافع وکیل د مسؤلیت رایې د اساسي قانون پر ضد وبللې. دا چې پولیسو ونه کړای سوله تنبایف ونیسي د حکومت لپاره د شرم خبره وګڼل سوه، او په نتیجه کې پولیس بیرته سره یو ځای سول او سلګونو پولیسو د اتنبایف پر کور بریالۍ چاپه ووهله. اتنبایف په مرکزي بشکک کې د کورنۍ چارو وزارت ته انتقال کړل سو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د آبادۍ ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیک وي ښه ښځه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښیي.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي، ما بیله تحریکی وي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر چنې کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډېری وخت یې د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده، کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي، ځکه چې که مېړه له مېرمنې